سلامونه اونې کې هلې د اختر د ورځ مو هم مبارک شه. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو ښه راغلاستویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونه شي. نصیر احمد فایق تېره شپه ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوي د می پر لومړۍ او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینی محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې وویل په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بحث کیږي. خو د ملګرو ملتونو یو ویاند وروسته وویل په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالي را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې دوام کوي. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به کې شتون ولري. نور هغه د کورنی کرکټ پیاو لوبغاړي به هم ورسره
د دې ترڅنګ په پام کې د پکندار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه لري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ د سودان له پلازمینې خرطوم د امریکا د حکومت پرسونل تخلیه کړ. دا خبره د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن پرون وکړه او زیاته کړه چې واشنگتن په خرطوم کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د عبدالفتاح البرهان په مشرۍ د سودان د پوځ او د محمد همدان دخلو په مشرۍ د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ځواک ترمنځ جګړې د تیرې اونۍ له شنبه ورځې روانې دي. ولسمشر بایدن په خپله اعلامیه کې وویل دغه شخړې تر اوسه د سلګونو ملکیانو د مړینې سبب شوې دي. دغه په وینا دا شخړې د منلو وړ نه دي او باید ودرول شي. له سودان څخه د بهرنیو وګړو د ایستلو پروسه د سره سمندرګي له لارې پیل شوې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ختمېدو لپاره پر روسیې د لاسختو بندیزو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زیلینسکی په خپل ویډیو وینا کې چې پرون ناوخته خبره شوې ویلي د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو هلته ول ولهم دارنګ په facebook.com/azadiradio کې موږ ته خبرونه ګدو. په دغه پروګرام کې مو د سر ریپورټر د شه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د قطر د غونډې په ارتباط چې د طالبانو د حکومت په اړه به جوړیږي ازادي راډیو سره معلومات شریک کړي دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونه شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نجونو د لیسو پانتونو تړل کې دوه تر خوای د ملګرو ملتونو نورو دفترونو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه باندې د طالبانو پریکړې غیر شرعي بللې دي. د پښتو په ادبیاتو کې د اختر د ځانګړي ځای په اړه باندې تاسو ته یو ریپورت ولرو. شاعر او لیکوال او تاریخ پوه ښاغلی عبدالغفور لیوال وایي
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي د لیلا.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوحه کې جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبرې ورته د منلو نه دي. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته را لګلی پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14مه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امین محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې وی غونډه ته خبرو کې ویلي وو دا سازمان پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تر دې چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفان دوجاریک د اپریل په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امین محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو پر راتلونکي کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې د میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لانه د روښانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم ندی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورلېګلې که څنګه. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې د دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خوای ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبانو اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خونزاده د ورستی اختریس پیغام په اړه باندې څرګندونه کړې دي. زلمی خلیلزاد د نجونو د لیسو او پانتونو تړل کېدو تر خوای د ملګرو ملتونو او نورو دفترو کې د ښځو د کار په اړه بندیز د طالبانو لخوا غیر شرعي پریکړه بللې ده. زلمی خلیلزاد بیا د طالبانو د مشر زینو سرګندونو باندې نیوکې هم کړې دي او د نورو دینی عالمانو سره د هغه څرګندونې توپیر کړې او ناسمې بللې دي. په دې اړه باندې امید ظهیر مالی او رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې د افغان جنود د زده کړې او کار په برخه کې شین څراغ بللی دی. د طالبانو مشر حبت الله خونزاده ته منسوب غږ چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، پکې ویل شوی په افغانستان کې به هیڅ غیر اسلامي قانون عملی نشي
تر څو پورې چې ژوند وي. د کوپر یو قانون به هم په افغانستان کې ځای پیدا نکړي. الله سره دا وعده وکړه.
که څه هم زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر دات سرګندونی علي بولی، خو زیاتوي په افغانستان کې اوس مهال دوه غیر اسلامي پریکړې عملی دي. هغه زیاته کړي جون او خوځو ته اجازه نه ورکول چې لیسي او په هنتونونو ته ولاړ شي، او د ملګرو ملتونو او نورو دفترونو کې د خوځو د کار مخنیوي. هغه سړي چې په ټول اسلامي نړۍ کې د طالبانو د ملاتړي کسانو په ګډون ګڼو اسلامي علماو غیر شرعي بللی دي، خو خغلی خلیلزاد په دې اړه ډیره تشریح نه ده ورکړې چې دای پر کوم بنسټ ولاړ ده چې د طالبانو د مشردات سرګندونې د افغان جون او خوځو د زده کړو او کار د بیا پایل پاړه شین اتصراغ دی. د زلمی خلیلزاد دې سرګندونو ته پراخ غبرګونونه هم خودل شوې دي. یو شمیر شنونکي او د مخکنی حکومت ځینې چارواکي د ظلمي خلیلزاد ادعا گمراه کوونکي بولي، وايي هڅه کیږي لدې ډول خبرو په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې د بهانې په شکل ګټه پورته شي. د لوګر پخوانی والی او د سیاسي مسایلو شنونکي حلیم فدایي په خپل ټویټر پاڼه د ظلمي خلیلزاد خبرو ته په اشاره سره لیکلي، طالبانو تر دې مخکې هم ډېرې ژمنې ماتې کړې او یو هوښیار سړی به هیڅکله دا خبرې علي ونه بولي. هغه زیاته کړي د طالبانو اوسنی رژیم ټول غیر اسلامي دیونه باید د خلکو پام له اصلي ستونزې واړول شي او یوازې د ښځو په مسایلو محدود کړل شي. شنونکي رحمت الله اندړ بیا ظلمي خلیلزاد ته په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکي، ولې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي؟ که د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار غم در سره وو، نو واک مو ولې طالبانو ته سپار؟ نن 1500 مورزه چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او څلورم میاشت په پوره کېدو ده چې نجونې یې په هنتون ته لوتلو هم منع کړي دي. د نجونو د زده کړو او کاربندیز په اړه د طالبانو د مشر فرمان د یو شمیر طالب چارواکو لخوا هم ننګول شوی. ډېر طالب چارواکي خپل د نجونو زده کړې شرعي عمل بولي. نو دوی یو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزی ده چې په زلونو یې د نجونو په زده کړو ټینګار کړی او تر خوا یې دا هم ویلي چې له هغو پرېکړو باید اطاعت ونه شي چې د شریعت مطابق نه وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر هغه چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختم نشي. ورسره لږ چې طالبانو د 2018 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ، په افغانستان کې د بانکداري نظام ورسره ګډ شو. سوداګر وایي تر هغه چې په افغانستان کې د بانکداري نظام عادي حالت ته راګرځېدلی نه وي، دوی په خلاص مټ تجارت نشي کولی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
که هم څه باندې شل میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو د افغانستان د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې د افغانستان رواني سیاسي ستونزې حل نشي، د سوداګرۍ پر لاره پراته خنډونه هم نشي لرې کېدی. د دې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل په ځینو مواردو کې پرمختګونه هم شوي دي.
وضعیت خو ورځ په ورځ باندې تجارتي لحاظ باندې ښه کېږي او څه ستونزې چې وي هغه ستونزې د حلېدو په حالت کې دي، اما جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نه شي، سیاسي مسایل حل نه شي، د دنیا سره خصوصا د بانکونو ازادي را نه شي، بانک په رسمیت ونه پیژندل شي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
شغله علی کوزای وای ځینی هیوادونه د وروستیو سیاسي تحولاتو لکبل افغان سوداګرو ته په اسانۍ ویزې نه ورکوي او له افغانستانه نور هیوادونو یا هم له نور هیوادونو افغانستان ته د پیسو انتقالات لستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علی کوزای وای لستونزو سره سره چیر کال له ایران د وارداتو اندازه زیاته و.
تیر کال مو زیاترین واردات د ایران سو او کمترین صادرات مو ایران ته، او هم سکال تقریبا د یو څه کم یو میلیارد ډالر په ارزښت باندې واردات دي د پاکستان سره او د یو میلیارد نه زیات صادرات دي د پاکستان سره، او تیر کال د دینا یو 15% کم واردات د ایران نه ډیر دي او صادرات مو ته کم دي، 1.5 میلیونه په اندازه باندې دي، او پاکستان سم صادرات او واردات یو شانته دي.
ځینې سوداګرو آزادي راډیو ته ویلي د دوی پیسې د افغانستان په بانکونو کې بندي پاتې دي چې هر اونۍ د لږې اندازې پیسو د ایستلو اجازه لري. یو سوداګر د نوم د نشوولو په شرط ویلي په اونۍ کې 1500 امریکایي ډالر ایستلی شي، حال دا چې لګښت یې په اونۍ کې له 300 تر 500 ډالرو دی. د طالبانو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي. ګڼو افغان پانګوالو او سوداګرو د روانو ستونزو له کبله خپلې پانګې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لېږدولې دي. په لیندۍ یا قوس میاشت کې ایراني چارواکو ویلي وو یوازې په مشهد ښار کې د افغانانو په مشۍ 1600 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی شتمنۍ 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې ورسره د افغانستان اقتصادي نظام ګډوډ شوی او د لګول شویو محدودیتونو له کبله په تجارت کې د ښځو ونډه هم کمه شوې ده.
دا نغمه ناویلی
لمسیان را تا اناوی پکور که سکه چه انا خدیر مقدس کلمه
ده ده اختر زنگره خپرونه
د شدی شایست و طول پا ویشتانو که او د ناری نشایست
دا کمکی اختر پا ورزو که لا ازادی رادیو
د نغمی سره مرکه دی آزادی رادیو په ویب پانی او همدارنګه په خواله رسنیو فیسبوک او انستاګرام باندې هم دا اوسم تاسو کتلی او اوریدلی شئ. اوس به هم د اختر په مناسبت په یو بل راپور کې په دې باندې خبر شئ چې په پښتو ادبیاتو کې د اختر موضوع ته څومره کتنه شوې ده. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي د اختر موضوع ته هم په پښتو کلاسیک او معاصر شاعرۍ کې او هم د پښتو ژبې په شفاهي ادبیاتو کې په پراخ ډول ځای ورکړل شوی. ښاغلی لیوال اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي. د پوهنتون پخوانی استاد محبوب شاه محبوب هم همدا خبره کوي. زیاتوي اختر په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیر یاد شوی دی. جزئیات د نرگس مومند حسنزی په راپور کې چې د ښاغلي لیوال لخوا اختر ته د رحمان بابا او خوشحال خان خټک د شعرونو په لوستلو سره پیلېږي.
رحمان بابا فرمایي په پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي، ته په ورځ د عاشورې به څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی. په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي د لیلا.
لیکوال شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال وو. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي، وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي، په تیره بیا د معشوقې وصال، دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو، مدونو، معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې پخوانی استاد پوهنمل محبوب شاه محبوب وایي اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډیره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلي محبوب په خبره دا یادونه په سروکو، کاکړۍ، غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیره ده.
په ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیاته شوې. مثلا ویل شوی دی چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه، یا دې ته ورته مثلا جانان لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلې دي.
ښاغلی محبوب وایي په لکونه داسې لنډۍ شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلي لیوال د خبرې په تایید سره وایي چې په دغو لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بېلابېلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډیر اورېدونکي لري.
په پښتو ادبیاتو کې مو د اختر د فرهنګ او دود په اړه باندې ځانګړی ریپورت واوریده. د کرکټ ملي لوبغاړو هم د اختر مبارکي ورکړې د ازادي رادیو لارې.
زه ابراهیم زدران د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
زه یوسف زازم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
سید شهزاد د ازادي رادیو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم، زه امیر حمزه د ازادي رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. هیله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ.
السلام علیکم ګران هیوادوالو، افسر زازم د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادي رادیو له طریقه خپل ټول ګران هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او الله تعالی مروزه تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول منظور وګرځي. مننه.
اوس هم یو نړیواله موضوع ته ورزو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د جر ختمېدو لپاره پر روسیې د لا سختو بندیزونو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زیلنسکی په خپل ویډیوي وینا کې چې پرون ناوخته خبره شو ویلي، د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې سخته جګړه روانه ده، کیف د نورو مهماتو غوښتنه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر روسیې د لا سختو بندیزونو غوښتنه داسې وخت کوي چې د اوکراین پوځ نن یکشنبه په ځینو ښارونو کې د جګړو د دوام راپور ورکړی دی. ویل سوي تر ټولو سخته جګړه دا مهال د دونیتسک سیمې پر بخموت او مارینکا ښارونو روانه ده. په خارکیف کې محلي چارواکو ویلي چې تېره شپه په دې ښار کې د روسیې د لږ تر لږه 15 میزایلو تر لګېدو وروسته یوه ملکي زیربنا په اور سوځېدلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو په بخموت کې ځینې پرمختګونه کړي او هلته درې بلاکونه نیولي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختې جګړې په ډګر کې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. په همدې حال کې اروپایي ټولنه دا مهال د روسیې په وړاندې د خپل اقتصادي او ډیپلوماتیکو بندیزونو پر یو بسته کار کوي چې دا د 2022 د کال د فبروري میاشتې له 14 پر روسیې د دې ټولنې د بندیزونو یو لسمه بسته ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین ویلي چې د دغو بندیزونو هدف به په لومړي ګام کې پر روسیې له موجوده لګول سویو بندیزونو د تیښتې مخنیوی وي. د غرض د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت موین اندری ملنک پرون شنبه ویلي چې تر اوسه له اوکراین سره د سوي مرستې منندوی دی، خو دا مرستې کافي نه دي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې روان کال پر اوکراین د روسیې د یرغل د ختمېدو لپاره اوکراین لس برابره نورې مرستې ته اړتیا لري. هغه له شریکانو غوښتنه کړې چې له ټولو مصنوعي سرو کرښو پښه وړوي او اوکراین ته د وسلو ورکولو لپاره دي د خپلو ناخالصو عوایدو 1% اختصاص کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم له فريدې سیال د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
لا کانادا خبریدونکي تورنټو سټار او رسپانا په یو مطلب کې لیکي، یو شمېر هغه افغانان چې په کابل کې د کانادا د حکومت لپاره کار کوي، روسي له هغه د کانادا یوې فدرال محکمې ته عرض شول چې د هیواد ته د دوی د انتقال پروسه د اوتاوالو لوري بې دلیل وزندیده. په مطلب کې ولولو، په دې افغانانو کې په کابل کې د کانادا د سفارت د یو امنیتی ساتونکو چې ول سیزې له دې سفارت سره کار کړی و، په ګډون د یو حقوقي شرکت هغه څلورشت کارکونکو هم شامل دي چې د 2021 کال په اوړي او منی کې په ګډه د کانادا د کډوالو ځنګړي پروګرام ته غوښتنلیکونه استولي و. ورسپان وړاندې لیکي، دغه افغانان چې د کاناډا د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام په ټولو شرایطو برابر دي، د طالبانو لخوا دوی او کورنۍ او تی د ورپیخو امنیتي ګواښونو لکبله په افغانستان او یا هم په دریم هیواد کې پټ شوي دي. د افغانانو د دې ډلې یو مدافع وکیل مورین سیلیکاف د جمعې په ورځ وویل دغه کسانو څو نور ایمیلونه هم ولیږل او د دوی په استازیتوب ځینو کسانو په سلهاوو ځلې دا ټلیفون لارې اړیکې هم ونیولې، خو تر اوسه یې هم سم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا 2021 کال په اگست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40,000 افغانان به د هیواد ته انتقال کړي. دوه اونۍ وړاندې د افغان کډوالو یو الوتکه د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د کاناډا د کډوالو وزارت ویلي وو چې د دې کسانو په انتقال سره کاناډا ته د نوو برخلو افغانانو شمیر ډیر ژر ته ورسېده. په هغه لیکنه کې چې ایرو ایشیا ریویو خبرونې پرون خبره کړې لولو، د افغانستان له ګاونډیانو سره د طالبانو اړیکو په نړیواله کچه ډیره پاملرنه ور اړولې ده. په مطلب کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې هغې ناستې ته چې د اپریل میاشتې په 14 وشوه اشاره شوې چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون کړی و. د دې ناستې په اعلامیه کې د افغانستان له خاورې څخه د احتمالي ترهګرۍ د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. په همدې حال کې په جاپان کې د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې اونۍ له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې د منځنۍ آسیا په اړه یو بشپړه برخه پکې شامله وه، په سیمه کې د افغانستان د وضعیت بې ثباته کوونکي اغېز باندې ټینګار شوی و. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې راغلی د منځنۍ آسیا په اړه د جیو ډلې اعلامیه بې مخینی نه ده، خو غیر معمول ده او دا ښیي چې په سیمه کې وضعیت څومره کړکېچن دی. په مطلب کې وړاندې وایو وخت د طالبانو د بیا ستنېدو وروسته د کابل او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې د پیچلتیا، سختۍ او جوړجاړي یو ترکیب دی. تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د طالبانو له حکومت سره د تعامل جلا لارې نیولې دي. هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو رعایت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه، د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د رسمیت پیژندلو یو له اساسي شرطونو څخه دی.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د خوب په اړه باندې یو ریپورت لرو چې خلک ولې د کم خوب څخه شکایت کوي.
خوب د انسانانو او د نورو ژوندۍ ژویو په ژوند کې خورا زیات ارزښت لري، که څه هم دغه بیولوژیکي پدیده هدف تر اوسه یو څه ګونګ دی، خو انسانان او نور ژوي په څلیرشو ساعتونو کې یو څه وخت باید خپل سترګې پټې کړي. موږ انسانان معمولا د خپل ژوند درېمه برخه په خوب تیرو، خو یو شمیر نور حیوانات ډیر لږ خوب کوي. د بیلګې په توګه د شمالي سمندر د اوبو فیلان ډیر کم خوب کوي. څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې د دې ډولونو د خوب غیر معمولي عادتونه بیان کړي او موندلې ده چې دغه د اوبو فیلان په آرام سمندر کې د سفرونو په جریان کې چې تر اوو میاشتو پورې دوام کولی شي، په ورځ کې یوازې 2 ساعته خوب کوي، او هغه هم داسې چې د دې لپاره چې د نورو سمندري ژوو ښکار نه شي، د هرو 10 دقیقو لپاره په سمندر کې ژور ډوبېږي. یوازنی بل تیلرونکی حیوان چې دومره لږ خوب کوي هغه پیژندل شوی افریقایی فیل دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه تاسو ته، نازنین رادیو ټولو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وي. مختنه مې له ټولو افغانانو دادا هغه وګړي چې ناچاره وي او اقتصادي کمزوري وي، د پختر خوښۍ کې د هغوی له ځان سره شریک کړي او هغوی دې هم نه هیروي او هڅه دې وکړي چې له هغوی سره دې هم مرسته وکړي څومره چې کولی شي، ځکه تاسو ته واضح نه چې د افغانستان اقتصادي وضع ښه نه ده، نو په کار داره چې مسلمانان په هیڅ موږ خپل وجیبه ترسره کړو.
سلامونه نیک خلې خوږه احترامات د آزادې رادیو ټولو همکارانو او د آزادې رادیو ټولو اوریدونکو ته. کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي. خدای دې وکړي چې دا اختر په هیواد کې د سولې، ثبات او امن اختر واوسي.
سلام علیکم و رحمت الله. د آزادې رادیو محترم او کارکونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم. روجې ولمنځونه اطاعت او عبادت هم خدای دې الله پاک به دربار کې قبول و منظور وګرځوه.
سلامونه او احترامات د آزادۍ رادیو محترم او کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم. د سلام نه بعد زه ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم، خصوصا خپل هیوادوالو ته. خدای پاک دې د اختر ورته نیک او مبارک کړي او خدای پاک دې موږ او تاسو ټولو په هیواد کې تلپاتې امن او سوله راولي.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ اختر مبارکي درته وایو او ټولو کارکونکو همکارانو ته اختر مبارکي وایو. ورور اختر مبارک. سروجه او تروی عبادتونو اطاعتونو خدای پاک قبول کړه.
سلامونه نیک هله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم. زه د یو معلول پخوانی جمهوری نظام یم، یو وخت په لاس می قاد ده. تقریبا سکم دوه کال اوس د امارات حکومت راغله، طالبان او دولت من ته حقوق نه دی ورکړی شوی. د زه خپل نه فامیل ما او یو خپل می منشته، لاس می منشته، بل چې په خمه شادي زخمی دي، معاش نشته، کاروبار نشته، روزګار نشته. اختر ته حیران یو اختر ته برمنګ خپل معاشمان ته جامون سند اخیست.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 0040 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو.
وقت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازه نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونشي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د سوډان له پلازمېنې خرطوم د امریکا د حکومت پرسونل تخلیه کړ. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ژر ختمېدو لپاره پر روسیې د لا سختو بندیزونو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي میلمه پروگرام کې زبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. د غرض په خپل هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې د افغانستان د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. د غرض دوی د خیر شګنې په ځینو چارو کې هم ونډ لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هیواد ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راتو وایس چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپل کومه ټولنه لري؟
او د افوکاله افغانستان په هیله جناب صالح صاحب محترم مونږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخو کې څو شو کولای د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوې برخه کې په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي. سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیرېدو په درشل که ده، خوب زمک مرکز ده افغانستان ده ځوانانو مرکز یوازینی هدف او حسدا د سوشي کولای د خپل افغان ځوانانو لپاره او تیر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کی. افغانستان ځوانانو مرکز په خونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همدارس د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودل، خو څو وخت لپاره دا توقف شوی دی. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو کډرونو چې په د هیواد داخل کې په تیر زیات اوس مهال چې ډیره بهر دي، دي ترمنس موږ یو سجا پیل کړی دا هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کډرونه څو شو کولای د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو نیابنا پیل خپلواک مرکز دا چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري. او یوازینې هیله د افغان ځوانانو، د افغان ولس پرمختګ ته او افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغوی کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ یې تقدیرو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویب سایټ کې خبرو سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مد سره دغه کارونه ترسره کیږي. او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولای د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه تر سره کړو.
بهر سب تاسو خپل چارې له ترکیه څخه تنظیموي، له افغانستان بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یو چا تر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، کاغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په سالیا کې دي، په ټول نړۍ کې دي، هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوي. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي یاری د تجربو څخه هم استفاده کوو. همدارس دلته تل کډونه کې منګه دلته د پانتونونو او نړیوال اتحاد د چې منګه دغه د پانتونونو چې په افغانستان کې وو د کلولان دي هم موږ دوی ته زمينه مساعده کړو. څو د خپل تجربه شریکي کې د مختلفو پانتونونو رئیسان مسولین دغه دلته ګرو کوو. یوازینی هدف دلته زمونږه چې یقین سي جامي دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دغه ارتباطي پل ده په ټول نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنه کې دي، هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثره یا لوړې زده کړې کوي یا لوړې زده کړې کړي دي یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بل اخر څه پلان لري د افغانستان لپاره چې ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله، نو زمونږ یوازینی هدف او موخ هم دا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو. څو وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هېواد د ګټې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي، نو په دې هیله چې په هېواد کې یو باثباته پیاوړی نظام رامنځته شي، دغه ځوانانو د دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي. زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف همدا ده چې بد زمونږ ځوانان بد چې بهر ته لاړل هېواد هم هیر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره یو د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تیرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمی کډرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړه او نور هیوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دې مینا د دې جذبه د هیواد رغونې لپاره، د هیواد آبادۍ لپاره کاوه دا یو وخت په ګډه سره د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د آبادۍ لپاره کار ته اوس هم په مختلفو برخو کې دا ځوانان خپل هڅې کوي. همدارز په نورو برخو کې، په خیریه برخو کې دی فعال دي، خپل وضعیتونه ورکي سو زمنګ ولا زمنګ ځوانان سو کال او آرام ژوند وکړي.
بهر د تاسو مخ یادونه وکړي چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز، په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي، میشتي ځوانان د پانتونو سازان دي، اکاډمیک شخصیتونه هم دي، د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي، نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یو علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتوانی دو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې، منیجمنت برخه کې دا ګټه تر سره شي. او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې تر څنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده، هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي، نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېواد یو هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک، علمي، ټولنیزې او خیریه برخې دي، تر څو وشو کولای چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړ شي.
بهر سب افغانستان د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر په کې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنې کې په افغانستان کې د نه له دغو ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نه په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واسه پوره هم نه دی؟
سره لدی چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله، صالح صاحب پخوا هم تیر دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې و، خو اوس هغه برخه ډیره زیاته شوې ده. موږ خپل هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بې قید او شرط همکاري او مرسته کوي دې سره په جیرانینو کې و چې څنګه وشو کولی. یوازینی ابداده چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي د دې لپاره همکاري وکولی شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي سره له دې چې موږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو. خو دا ټولې کمې ټولنې، شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هوارۍ لپاره کار کوي، زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي. څو وشي کولی زموږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاس نیوی وشي. موږ هم په همدې کې څو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره، زموږ ملګري، زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده. لکه څنګه چې موږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي، ټولنیزه، اکاډمیک په دې برخه کې موږ کار کوو. خیریه برخه کې هر محل زمونږ ځوانان په دې برخه کې دي، خو هېواد ډېر زیات اړتیا لري. په دې برخه کې باید ډېر ګامونه پورته شي. زمونږ د ټولو افغانانو دنده ده سو د هېواد لپاره، د هېواد د هوساینې لپاره خپل کار.
بلې، بهر صاحب، تاسو په کوربه هېواد کې دغه راز په نورو هېوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بلې، موږ دلته د مختلف سازمانونه دي. په ترکیه کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د OIC ورته وایي. د دې تر څنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته، او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، تازهګانې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې له موږ سره، په تېره د ټولو افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. دې سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت وخت سره په مختلفو کارتونو کې څنګه کوو او کار کوو.
بلی، بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته شوې ده، خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشری سازمانونه چې په بشری برخه کې کار کوي، بشری مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي چې هغې هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، له یو اغېزمنتیا شته. نو هیله دا ده چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان لپاره لابي وکړي چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري، هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې.
افغان جوانان لپاره د افغان ولس لپاره چې په هیواد کې ستونزې دي د همکاری لپاره پال اختار شي او خوند ورکړي.
بلې بهر سب تاسو د خیر شګنې په کارونه کې هم وند اخلي. کله نه کله چې افغانستان کې ځینې طبيعي آفتونه راځي، زلزلہ کیږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پیښیږي، تاسو هم لاس په کار کیږي. په دې برخه کې تاسو هڅه پر کوم مسایل متمرکز دي؟
ځوانانو بنسټ چې ځوانانو نړیوال مرکز چا تر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته، د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات تعلیم اړتیا درلودله، سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا $2,000 کال نه کار کوي، او موږ ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستې کې، ټولنیزو برخو کې د هیوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري تر سره کړه. د دې تر څنګ بل دا چې هغه افغان ځوانان چې د هیواد بهر وي، کستمارون ده ترکیه کې، همداراز نور هیوادونو کې زموږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. دې سره هم زموږ د بااحساسو هیوادوالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. هغه ځوانان، افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي، موږ خپله ډونیشن جاري وساتو، دا ته یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي، خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکوي، دا غواړي چې لا هغه خپلې کړو، څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړی بودیجه ایښي چې هېواد کې نورو ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي هلته ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر زبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي، او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي، او په کومو هیوادونو کې تاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زمونږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې، همداراز په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زمونږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې، او نورو منځنۍ آسیا کې زمونږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلف د نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمنګ د انسجام لپاره، د پالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو مخکې نم ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز دا یو عمومي مرکز ده، او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده، او په ګډه سره د ټولو به احساسو هیوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زمنګ دیات مرکز استازي او با احساس غړي، او وخت په وخت سره دی غونډم کوي، خپل گزارشونه شریکي په مختلفو برخو کې، فرهنګي ناشته کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي، او په همدارز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل مغه هوادونو ته نوي تللي همکاري نه کوي، چې هغه ځوانان چې خپل هواد اعمال تکم هوادونو کې یو او نوي ماجر شي، هغه سره هم وخت په وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه تر سره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي، او واقعا زیات ځوانان جذب سي، یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپله ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
په سومو د پخوا هم مشمل قراردادونه تر سره شی او په هواد کې د دلون بدلون سره د قراردادونه ټکنی شول چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره سکال په وړیا توګه سکالرشپونه او د زده کړو لپاره په اوس مهال کې د سکالرشپونو لړۍ ټکنی شوې ده تر دې پورې چې هواد کې لکه ثبات پیاوړی شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه تحصیلی برخه باید غیر سیاسی وي هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نخلول شي سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم د لوړ زده کړې زمینی مساعد شي سره لدی چې اوس هم پرې برخه کې د همکاریانې کوي په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغه هم د سور کسانو سکالرشپونو خبره کړې و چې په دې برخه کې آمده و چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشپونه ورکو د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه نو په دې برخه کې به هلته کمې ډیپلوماتیکې برخې چې دي همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زموږ سفارتونه قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمينه مساعد شي نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کو او د ټولو سره تماسونه تر سره شي خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماټیک څانګې سفارتونه قونسلګرۍ تحصیلي اتشي باید هم خپل ګامونه چټک کړي سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټک کړي او لازمینی برابر شي.
بله بهر صاحب دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري ځینې شرایط لري عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره
د اکثر محل اوس په مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګه جام د پټه په ولاړه ده یو ځینې لوی استونزا چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمنګ ډیپلوماټیک ساحت چاغه ټکانې ده او هغه پالتونه تر سره کی خاص شرایط خاص غوښتنې نشته خو کچیرته زمونږ بلداد چې دا غره خپلوا کی تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمانی خو د افغان ځوانانو لپاره به زمینی مسایل شي هیڅ کله هیڅ څوک به د تعلیم لپاره د زمینی مخه ونه نیسي او پریږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړې زمینی مسایل شي که په هر برخه کې که د شریعت برخه کې په خاص سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تاسوسم پرې برخه کې همکاري نه کوي خو دا باید هلته غوښتنه زمونږ ده چې تا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشي پرې برخه کې همکاري وکړي تیر ځل تر کوم قراردادونه تشي وو کوم قراردادونه تر سره شي وو د بدلون سره د قراردادونه ټکنی شو لا مازی وزینه لته او چې د سره موږ تماس مونې وو دلته یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس سره دی ویل چې حالات لګ مستقر حالات لګ خشي موږ ته خپل ژوند ته وفادار یو شو شو کولای چې کوم تحصیلي برخه کې قراردادونه تر سره شي وي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد وکړو خو په ټوله کې حساب دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواک پرې خوتل شي سو په برخه کې نور هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي څوک چې دي زمینه او برابر شي چې لوی استون زبله دار چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چکل اپ زمینه مساعدي کې هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختي ورکول کیږي چې کله یا د سکالرشپ وخت یې شوی نو افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي د دې یو ځانګړې کمیشن ایجاد شي سو پرې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي ډېرې ځوانان ستونزه هم داده چې ډېری ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه داده چې دوی ته زمینه نه مسایدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي، نو دغه ستونزه هم داده په دې لړۍ کې باید هم تر سره دا ستونزه باید هوار شي او تر څو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بیرته د هیواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
به هر څه بیا ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي، څه ترلاسه کړي دي، څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزنی پرمختګ چې دا شوی و چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وې. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېری افغان ځوانان بیکاره دي، د هغې وړتیاونه که هغه په ټولو برخو کې دي، که هغه انجینر ده د نورې برخه ټول علمي قدرونه په ټوله کې علمي قدرونو یو دغه داده چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي و اوس مهال تاسو ته مامخ پخوا هم بېکاري زیات ده، خو اوس مهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده، ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتوري تر کچې زده کړې کړي، اول ته ورته لازمه زمینه نه ده مسایده چې په خپلو برخو کې فعالیت وکړي، هلته ورته زمینه مسایده شي. نو باید په دې برخه کې دې ته زمینه مسایده شي چې او یوازنۍ هغه داره چې د دې د کاري نشتون عمل زمکه افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړی دي. په اشاره افغان ځوانان د خپل هڅه کوي سو په دې برخه کې او خپل هغه نغدي نه بیلي همت. نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړې دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړې تجربه لري داسې هغه بل داره چې هغه ډېری ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول، نو یو غټه ستونزه داره د ذهنونو فرار. هغه مغزونه چې په پیډیر سره مې گزارې شو، هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سره مې گزارې او پنګونه شو و د هیواد څخه بارار، دا هم ډیره لوی ستونزه ده چې دا کولای تشه سختې زمونږ ایوازنه هنده کوم دار څو دا ځوان کډرن ترمنز وینځجام را مېسته کو او د زمینی په مسایدې د سره بیرته د هیواد لپاره د خدمت جوړ شي.
ډېر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر زبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو د غرض د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونې وکړې.
ډېر زیاته مننه سالی صاحب، تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونو تاسو سره شریک کړ.
جمی